په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 29 د مارچ شلمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سئ، نیمه نړۍ او درسي ساعت که وخت و. ځینې راپورونه هم خپروو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاحت لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلی دی د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق سوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یوه بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزڼ ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د 1200 کورنیو سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 15 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک درې ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې درې وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظمۍ په دوره کې یې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له اوو کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په دوو میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي. بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبري وکړي. په عین حال کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې تر امری ثانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف ثانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپله اړخه د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې مخکې تېره اونۍ په یوه ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پرون په یوه ټویټ کې ویلي روانه اونۍ به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانیستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې د فرهانی په مستعار نوم د یوې افغان نجلۍ هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلي دي له ټولو خلکو غواړي چې افغان نجونې له خپلو هیلو سره چې لرې هیرې نه کړي. سبا سیشن به نوې 1402 هجری لمریز کال پیلېږي، خو تر اوسه د دې هیڅ نښې نه لیدل کېږي چې د نوي کال له پیلېدو سره به د طالبانو حکومت ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امری ثانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله. خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنۍ شکایت او ستونزه هم دا چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم چې ورکول کېږي په میاشتو میاشتو وختونه غواړي، د یو چا جزئي کار چې خلاصېږي په هفتو هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مله وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښیست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. شغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي، او په ډیرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د شغلی متقی د ورستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګاه خپره شوه وویل د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي، او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 19 میاشتو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلی ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تېر 40 کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یوه ټول ګډون حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وی د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري د حکومتونو د په رسمیت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال په رسمیت پیژندل اول شرط ده، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سي هغه جوړولی بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولی ځکه په اوسني حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول مندې هم طالبان نړیوال په رسمیت پیژني. نما استازو ولي لري عملاً ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کېږي او د دوی استازي هم په ځینې هیوادو کې منل شوي دي او پخواني سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویلی یو استثنايي حالت په نړیوال حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلیږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمیر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وی نر او خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي له واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړې وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمیر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې د ونې به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنوي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان واکته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شوی دي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مټیل وین نه خوځي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لاسه په خاورو کې نو ناستیو، او بل زمي شته ورتللې زم ما سره ماشوم په کې به باوجو چې ویلې مې دي چې زم ما سره ماشوم دې په کور کې نل رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرستان د کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت 200 ډالر او بیا ورسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبر بار چل مچل کې موضوع، او بیا ورسته عرفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کېږو، او بعض وخت بانک یو شرط کوي چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی، وای موږ ته هم دغه راغلی دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلی پیسې نشته، نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یو چند اخیستي، بیا هم چې سره فایده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل وکړي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای، هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیر کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې شمه راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پاتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته بسړای لاسرسي نه لري خپل پیسې باندې راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګر میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک رالیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډیره پیکا شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتی ستونزې ډېرې وي، او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شوه. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهلته تله، خلک نوبت به نیوه، بیا به د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله، او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولای چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته ناسته،
په دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بیرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه، ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې خلق سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لګل را لګل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نه کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه، ځکه چې په تېره ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دینه چې خپل معاش واخلي د بانک حوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لیس کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سمی. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي. او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکلیوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پرې د نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا. نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو، یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به یې خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به یې پیسې زیرمه کړلې، یا به یې خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی وو د هغه نه به یې لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته ول چې هغه ته خپل پیسې د ځکار نه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو دپاره به بیا هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو د بل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیولې، یعنی سره زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټولو ته کزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې 15 شل دانې غاړي کېږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورورې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نه سي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دي زه تېرم، چې ما په سر پیسه مقصد ورک نه سي، پیسه به مې در سره وي. بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه یې راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې، چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپلې پیسې رای وړله په بانک واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې
پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی. باید په دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی وو او نه غوښتل چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي. ټول څونه زه په بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توضیح کړم نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي. یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه. عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه. د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه. سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کښېنه چیرې کانتین سره کښېنه دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره. مریض سه جوړ سه ناجوړ سه 20 رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه. 3:30 نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې چې دقیقا دا دردونکی ده تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپلې پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی. ای کاش کې نمره مځکه مورانی ولې وای. ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای. بانکونو ته مو نه وای ورکړی څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي. هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې دي بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي. نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره چیرې په ځان دا لورینه ده چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخي په یو زاړه قبر کې اقدم نور نو په بانک کې اقدم پیسې دا ما خپل په غوږ اورېدلې دي چې کس ته څه وویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واخلي نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحدو المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
د
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې بند شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړي وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدلې دي لګانو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی. کیمیاوي اړیکه
وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیونی اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي. قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے ہمدارنگ فلزی اړیکه میټالیک بونڈ ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیونی اړیکه پیژنه یا هم الکترووالنٹ بونڈ یا آیونیک بونڈ پیژنه چې ستوایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آنیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانت بوند وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریل کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کومه سنگل بوند څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځته راغلی ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټوني ورځي کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکي اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکي اړیکې په نامه سره یادېږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیري په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه وانه کړي، دا ډول اشتراکي اړیکه ده یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي چې دا رابطه د پنغښ په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کېږي چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه یې جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یا میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جو یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډروال اړیکه دی چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ټایپول کوو دی، د نکشنی ټایپول کوو دی، او د ډیسپرنشی کوو دی. اوس ډایپل ډایپل کوا پیژن چې څه وایي هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفونو قطبونو تر منځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي چې دا ډول قواوي د ډایپل ډایپل قوا څخه عبارت دي ان ډکشنري ډایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو تر منځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر غیر قطبي مالیکولونه تاثیرات چې موقتنې قطبي کوي نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیکس قوه په واسطه جذبي او لیکتلې چې دا قوه د مالیکولونو تر منځ فاصله سره معکوس ارتباط لري ډسپرشن قواوې وایي چې دا ډول قواوې د هر قسم مالیکولونو تر منځ عمل کوي د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه مې سره چې دا سره ډایپولونه تر مېز د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادېږي لکه د په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره تاسو رنگوالي راته څرګندوي
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو د کیمیا درسي ساعت اخر اغلاست په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو
امال پیژنو وکل چې د تیزابو هایدروجن د فال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګي جوړیږي د مالګي ډولونه دي مالګي د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګي تیزابي مالګي الکلی مالګي مخلوطي مالګي او مضعیف مالګي دي همدارنګ مالګي د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګي تیزابي مالګي او الکلی مالګي څخه عبارت دي د مالګي فورمول لیکل او نومې شوډنه یعنی نومول یا نیمینګ په څیر ډول دي د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکل کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول چې خواته لیکل کیږي د دوان سره مالکو نومې شوډنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مالکو په نومې شوډنه کې اول د کتیون نوم بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی او ساري ور زیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو همدارنګ د دوان سره مالکو نومې شوډنه په معمولی طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم خورس لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیډیشن نمبر یې چی شي دی کښته د اکسیډیشن نمبر یې کښته دی نو د اوس ورستاري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړی اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وی بیا هم د آی سی کلمه ورسې اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیریک کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي د ونسره مالګونو مې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول مې شوډل کول د کتیونم بیا د د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی ورستاري ور زیات دی لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګي چې څونڅر په کې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شوډنې کیږي هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګي د نوم په اخر کې ای ورستاري لیکل کیږي لکه چی شي نایټریټ اسید دی همدارنګ کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګ سوډیم کلورایډ دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګي د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګ سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په سالونه کې وینو په هغه تیزابون چې مختار دي هایپووی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم ورسته له هغه د هایپو مختار او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاس تر وړاندې په څیر ډول دی د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاس راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګې په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګې اسیدي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه لکه د سوډیم په دې مالګې باندې مدل کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د استعمال غو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس سره دی اوس مالګې استعمال زینو وچ مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو د دې د واګانو د مالګې په شکل استعمالې د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالې شي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګې په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دی د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټیبیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنی اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشه دور راځي په ځوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګ بنزین د ځوی مرکبون لپاره یو شمه حلل دی او د شهمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څر ډول لمبه ده ژړ لمبه کې او دود کې 2666.15O2 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فرموله یې سی ایچ پاش ایچ پاش ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چیش دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینو سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ یې شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاز پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ یې استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی یې د سنتیګرید 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه په لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
مننه چې د درسی ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده ل درسی ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio